امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا ته دفاع وزیر اشتن کارټر وای چې متحده ایالات په افغانستان کې د ټیریریزم ضد ماموریت په باب لسره فکر کوي. د یمن معزول شوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی په صنعا باندې د حوثی شیعه یاغیانو قبضه رد کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د ایران د اتومي پروګرام په باب په مذاکرات کې اوس هم فوق العاده خلاوې موجودې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د فروری 28 ده. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سحر له 6 بجو سره سمون خوري. خپل دوهمه نیم ساعته سحرانه خپلونه شروع کوو. په دې خپلونه کې به افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په سوریه کې د بشري حقوقو د نقص په باب د امریکا د خبري اعلان او رپورټ ایوه مرکه واوري. خو لومړی به طاهر اڅک زیاتره تر دې سات خبرونه واوري.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشن کارټر ویل چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد خپل ماموریت په اړه لسره فکر کوي، چې په دې کې به د امریکایي عسکرو د وتلو د سوکه کېدو چارې هم شاملې وي. د دغو عسکرو دنده به په داسې حال کې د محاربوي عملیاتو څخه د روزنې چارو ته انتقالول وي چې افغان قواوی د طالبانو په مقابل کې د جګړې مسؤلیت په خپل غاړه اخلي. کارټر وروسته له هغه چې د دې اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه مقرر سو، د خارجي سفرونو په لړ کې لومړی سفر پرون د شنبه په ورځ افغانستان ته وکړ، مګر هغه مخکې له مخکې نو اعلان کړی. هغه خبري اعلان ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد ضرورتونو په اړه لسره غور کوي. هغه وویل چې دا مسأله بل میاشت واشنگتن ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اجنډا کې شامل ده. کارټر وویل چې دی افغانستان ته د دې لپاره راغلی دی چې دا وګوري چې په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې د ماموریت بریالیتوب څنګه تضمین کېدلای شي. د امریکا د دفاع نوی وزیر د افغانستان د جمهور رئیس غنی سره وکتل، او د هغه سره د امریکایي قواو د وتلو او د طالبانو سره د افغانانو د جګړې په حلو ځلو باندې خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د سولې امکانات تر هغه چې څه د پاسه دېرش کاله پخوا موجود و اوس ښه سوي دي، مګر هغه په دې اړه چندان تفصیلات ورنه کړل. هغه وویل چې دی به مخکې له مخکې اعلانونه ونه کړي. ټاکل شوی کارټر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره هم وګوري. دا اوس تقریبا 10 امریکایي عسکر په هغه هیواد کې دي. هغه دا هم وویل چې دی به د امریکا د ائتلاف د انډیوالانو سره کار وکړي چې دا تضمین کړي چې د اسلامي دولت ډله د منځني ختیځ څخه افغانستان ته ځان ونه رسوي. په دې اړه یو مفصل رپورټ هم لرو چې وروسته به یې واوري. د پکتیا د ولایت ځاځي اریوب د ولسوالۍ د روخیانو په سیمه کې پرون دوه قبیلو د غره او مځکې د ملکیت پر سر جګړه وکړه. د پکتیا د والی مرسیال عبدالولی صحیح وویل چې په دې جګړه کې 9 کسه زخمي شوي دي. هغه وویل امنیتي قوا سیمې ته رسیدلې او جګړه ختمه شوې ده. له بلې خوا ښاغلی صحیح وویل چې په محلي وخت تېر ماښام ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو د دغه ولایت د ملي امنیت په افسر ډګروال احمد شاګردیزی باندې حمله کړې ده. ګردیزی وژل شوی او زوی ټپي شوی دی. د پکتیا د امنیه قومندان زلمی اوریاخیل هم دا خبر تایید کړی، خو نور تفصیلات یې نه دی ورکړي. تر اوسه هیڅ څه نه دی ویلي چې دا حمله چا کړې ده. امریکا او برتانیې پرون د شنبه په ورځ په روسیې باندې په داسې حال کې د نوو بندیزونو د لګولو په اړه بحثونه کړي دي چې د یوکراین د یوې اونۍ کمزوري اوربند د ماتېدو په حال کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر فیلیپ هیمان سره وکتل، او وروسته یې وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به په څو راتلونکو ورځو کې دا پریکړه وکړي چې د اوربند د نه مراعتولو له کبله تر کومې اندازې پورې نوي بندیزونه ولګول شي. کری وویل چې تر اوسه پورې روسیه او بیلتون غوښتونکو په خپله خوښه په څو خاصو سیمو کې دا اوربند تطبیق کړی دی، مګر هغه په دیبالسیف، ماریوپول او نورو ستراتیژیکي سیمو کې نه دی تطبیق شوی چې دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. که دا کار دوام کوي نو دا ښکاره او ثابته ده چې هغه به نورې نتیجې ولري چې د روسیې په اقتصاد باندې به چې دا اوس لا تر زیات فشار لاندې دی نور فشارونه هم واچوي. کیری وویل چې دی په دې ډاډه دی چې امریکا او متحدان به یې په جدي اقداماتو جواب ووایي. هغه وویل چې د یوکران قواو ته وسلې ورکول بل امکان دی چې واشنګټن فکر ورباندې کوي. په داسې حال کې چې د یوکران اردو او د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي د حملو ملامتي په یو بل باندې اچوي، دواړو خواوو د اوربند موافقې له مخې پرون بندیان سره تبادله کړل. په دې کې 190 یوکراینی عسکر او 250 یاغیان وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د نایجیریا اردو وایي چې د بوکو حرام د مبارز ډلې څخه د نایجیریا په شمال ختیځ کې چې دواړه خواوې په سختو جګړو سره اخته دي یو ستراتیژیکي ښارګوټی بیرته نیولی دی. اردو پرون د شنبې په ورځ په ټویټر کې ویل دي چې د باګا ښارګوټی د یاغیانو څخه بیرته نیولی دی. په دې ښارګوټی باندې دغې ډلې د دې کال په سر کې سختې حملې وکړې او تقریبا 2000 کلیوال قتل عام کړل. دغه ښارګوټی د نایجیریا، چاد، نایجیر او کامیرون ترمنځ په ګډ سرحد کې واقع دی. اردو وویل چې په پرونی جګړو کې ډیر خلک وژل شوي دي او اوس د دې ښارګوټی د پاکولو چارې پیل شوي دي. د نایجیر سره په سرحدي سیمه کې د مبارزینو او د نایجیر د عسکرو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 21 کسه وژل شوي دي. د سومالیا حکومت په موګادیشو کې په یو مشهور هوټل باندې د الشباب د مبارز ډلې د جمعې د ورځې د حملې په اړه نوي معلومات خپاره کړي دي. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او سره پاسه 50 تنه زخمي شوي دي. د سومالیا د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا غښته وویل چې د بم لومړی چاودنه د یو موټر بم چاودنه و چې دغه موټر د موګادیشو د مرکزی هوټل مسجد ته نږدې دروت شوی و. هغه وویل چې دوهمه چاودنه د یوې ځانمرګې ښځې له خوا وسوه چې په دغه هوټل کې اته میاشت کار کړی و. د دغو دوو چاودنو څخه وروسته د ټوپکو ډزې وسوې. د سومالیا د امنیتي ادارو یو نتاق د جمعې په ورځ وویل چې یو موټر چې بمونه پکې ښودل شوی و د جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو په وخت کې د مسجد غولې ته داخل شو. دغه هوټل په دې مشهور دی چې چارواکي پکې اوسېږي او د پارلمان غړي او د حکومت وزیران هم پکې شامل دي. په دې حملو کې د سومالیا د صدر اعظم رستیال او د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر هم زخمی شوی. د یمن راپورځول شوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی پرون د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې د حوثي شیعه یاغیانو لخوا د یمن د پایتخت او حکومت اشغال رد کړی دی. هغه دا بیانیه وروسته له هغه د الجزیرې په تلویزیون کې ولوسله چې د پایتخت صنعا څخه ووت. په دې بیانیه کې ښاغلی هادی د حوثي یاغیانو لخوا ټول اقدامات غیر قانوني بللي او د هغوی څخه غوښتي دي چې د ده د حکومت لوړ پوړي چارواکي دي په کورونو کې د نظربندۍ څخه آزاد کړي. د یمن د پخواني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د نږدې همکارانو له خبره ویل شوي دي چې هغه د پایتخت صنعت څخه وتلی دی، مګر په دې اړه زید او نقیز رپورټونه خپاره شوي دي چې هغه په کور کې د نظربندۍ څخه تښتېدلی کشیه یاغیانو چې قدرت یې ترلاسه کړی دی هغه پرېښی دي چې د صنعت څخه ووځي. د منصور هادی همکارانو ویل دي چې هغه د یمن په جنوب کې خپل کورني ښار عدن ته تللی دی. دغه پخوانی جمهور رئیس د تیر میاشت را په دې خوا چې حوثي یاغیانو د جمهور رئیس د جمهوري ریاست مانی ونیوله او هغه استعفا وکړه په کور کې نظربند شوی و، مګر د هغه استعفا د یمن د پارلمان لخوا لکه څنګه چې د هغه هیواد په قانون کې راغلی دي رسما نه ده قبوله سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د شنبې په ورځ په لندن کې وویل چې د ایران د زروي پروګرام په مذاکراتو کې لا تر اوسه هم خاص خنډونه موجود دي. ټاکل شوی دا مذاکرات نن د یکشنبې په ورځ په جنیو کې پیل شي. هغه وویل چې په دې سفر کې تر اوسه لا اوږد واټن پاتې دی. کری وویل چې که د مارچ تر 10 پورې چې وروستۍ مهلت دی کوم موافقه ونیسي نو دا مذاکرات به نور پسې اوږده نه سي. کری وویل چې جمهور رئیس اوباما هم نه غواړي چې دا خبرې دي تر خپل اصلي مهلت اخوا دوام وکړي. د جنیو مذاکرات له دې دپاره کیږي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو امریکا، برطانیه، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ د موافقې د ترلاسه کولو لپاره تخنیکی ستونزې او جنجالونه حل کړی سي. د دې موافقې له مخې به ایران د زرهي وسلو د جوړولو څخه لاس اخلي او په یوه کې به ورباندې لګېدلي بندیزونه سپک سي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو ژوند اندېښنې وړ دی. دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې په پاکستان کې افغانان له هرې خوا نه د ستونزو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل نه د آزادۍ راډیو د خبریال یوسف زدران ریپورت چې د امریکا غږ لپاره را لېږلې.
په پاکستان کې لوکرونو د افغان کډوالو په زور ایستل، په افغان کډوالو د تلیفوني سیم کارتونو او اړیکو قطع کول، د کډوالو کورونه تلاش کول او ځای ځای د هغوی زورول هغه عوامل دي چې د کډوالو چارو وزارت یې اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت اوس مهال په یو نه یو ډول افغان کډوال زوروي تر څو فشار پرې راشي او د پاکستان پرېښودلو ته مجبور شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې د اوسېدلو قانوني سندونه نه لري، دا وخت یې په پاکستان کې ژوند دومره تریخ شوی چې د اوسېدلو لپاره د سرپناه حق نه ورکول کېږي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه موږ اندېښمن یو. اوس وخت پاکستان په افغان کډوالو داسې فشارونه راوړي چې د جبر له امله خپله مجبوره شي په تورخم راواوړي او پاکستان پریږدي. په دې سلسله کې موږ هره ورځ د 300 کورونو شاهدان یو چې افغانستان ته راځي.
ښاغلی جرأت وایي د کډوالو چارو وزیر د هغو 1 میلیون کډوالو ستونزو د حل په خاطر چې قانوني اسناد نه لري د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستان ته ځي. له دې سره د کډوالو چارو وزارت هیله ښیي چې د پاکستان سره د نوو ښو اړیکو له مخې به هغه هیواد حاضر شي چې د داسې دوه اړخیزو ناستو په ترڅ کې د کډوالو ستونزو په راکمولو کې مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په یوه ښوونځي کې له حملې وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او له هغې وروسته پرې په بېلابېلو برخو کې بندیزونه ډېر شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ډېرو فشارونو له امله هره ورځ تر 300 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنېږي، د کډوالو چارو وزارت وایي له دې جملې یوازې 10% له مرستو څخه برخمنې دي. له دې سره یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي دوی د هغو کډوالو سره چې د کډوالۍ قانوني سندونه لري او بیرته هیواد ته راستنېږي کافي مرستې کړي او په راتلونکي کې هم خپل مرستو ته ژمن دي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له اسنادو پرته کډوال د ادارې تر پوښښ لاندې نه دي نیولي او ورسره مرستې نه کیږي.
هغه افغانان چې د کډوالۍ کارتونه لري هر کله چې خپله اراده وکړي راتللی شي او هره بیرته راتلونکې کورنۍ د یونیسیار له مرستو چې د یو کس په بدل کې $200 دي ورکول کیږي او دلته له راتلو څخه وروسته هم موږ د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت 24,000 داسې کورنۍ چې قانوني اسناد نه لرل په زور له پاکستانه رایستل شوي دي او اوس هم دا لړۍ دوام لري. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر څه کم 3 میلیونه ته رسیږي چې 1 میلیون یې د اوسېدلو قانوني کارتونه نه لري او 1.5 میلیون نور چې اسناد هم لري یوازې د روان کال تر پایه ورته په پاکستان کې د اوسېدلو حق ورکړل شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر چې افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر باندې تللی د شنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. ښاغلی اشرف غنی د امریکا د دفاع د وزیر سره په خپلو خبرو کې د هغو کوښښونو د کامیابۍ په باب خوشبیني څرګنده کړه چې ویل کېږي د طالبانو سره د سولې او روغې جوړې په منظور پیل شوي دي. پام وکړئ، له اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل ریپورت ته چې دا د زست سلیمان شاه به تاسو ته دروورم. د امریکا د دفاع وزیر له ښاغلي اشرف غنی سره د ملاقات نه وروسته په کابل کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د وروستۍ خوشبیني په رڼا کې واشنگټن د خپلو عسکرو د راویستو په پلان باندې له سره غور کوي. د دفاع د وزیر په توګه دا افغانستان ته د ښاغلي کارټر لومړی رسمي سفر و او دا سفر یې په داسې حال کې کړی چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د پنجشنبې په ورځ داسې رپورټونه خپاره شو چې د طالبانو د استازو او د امریکایي مامورانو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې تماسونه نیول شوي دي، خو بیا سمدستی د افغانستان حکومت امریکایي چارواکو او طالبانو دغه رپورټونه رد کړل. په داسې حال کې چې ښاغلی کارټر د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ترڅنګ ولاړو، جمهور رئیس اشرف غنی بې له دې چې طالبانو سره د حکومتي مامورانو د تماسونو تصدیق وکړي او علاقه دومره وای چې طالبانو حکومت سره خبرو ته زړه کړی دی او کنه، په افغانستان کې د روغې جوړې د امکاناتو په باب معلومات ورکړل او ویل څومره چې اوس په هیواد کې د روغې
جوړې شرایط
نو برابر
Our approach is productive, we are hopeful, but categorical answers in a peace process are dangerous. The questions are under consideration, the direction is positive, we cannot make premature announcements.
د امریکا دفاع وزیر ویل چې د سولې خبرې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې لپاره امید بښونکي دي او همدا دلیل دی چې د اوباما اداره اوس په دې سوچ کوي چې له افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوستو کار سوکا کړي او کنه، او په افغانستان کې د امریکایي قواو د نظامي ماموریت په نویت هم له سره غور کیږي. د امریکا دفاع وزیر ویل کله چې اشرف غنی بل میاشت واشنگټن ته سفر کوي، جمهور رئیس اوباما ورسره په دې اړه خبرې وکړي.
We are discussing and rethinking the details of the counterterrorism mission. It's first laid out our plans, and that's an important consideration for the President, our President, as he thinks about the next few years, discusses them with President Ghani, and they reach their views about what we're going to do. So rethinking the counterterrorism mission is part of the
د امریکا دفاع وزیر ویل چې د سولې پروسه د متحده ایالاتو د حکومت لپاره یو مهمه مسله ده او غواړي چې د ډیموکراسۍ په لوري پرمختګ او سوله دواړه سره په افغانستان کې دائم او دوامدار پاتې شي. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي عسکر پراته دي او ښاغلی اوباما ویلو په پام کې لري چې سږکال شمیر 5,000 ته راکم کړي او بیا په قراره قراره د عسکرو پر وستو پیلو کې چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه راوتي او امریکا به صرف په کابل کې یوادي سفارت لري. کابل ته د اشتن کارټر سفر ډېر پټ ساتل شوی او کله چې هلته ورسېد نو اعلان یې وشو. کارټر ویل چې د طالبانو د اصل قوت او زور په اړه اهم په دې اړه چې ځینې په افغانستان کې ځانونه د نوموړو په وینا اوس د اسلامي دولت د ملاتړ کوونکو په نامه معرفي کوي، ضروري وګڼله چې افغانستان ته سفر وکړي او له امریکایي قوماندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره وګوري او اصلي صورت حال ځان ته معلوم کړي. خو شاید چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د دې ناڅاپي سفر یو بل مهم دلیل دا وي چې اوباما د امریکایي عسکرو د راوستو په مخکېني پلان کې بدلون راوستی دی. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند مهم مشران له افغانستان نه په بشپړ ډول د عسکرو د راوستو د پلان ډېر کلک مخالفت کوي او په دې اړه د اوباما په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه کړي. له هغوی سره دا ویره موجود ده که ټول امریکایي عسکر یو دم راوځي، طالبان به قدرت ونیسي او افغانستان به په یو بل عراق باندې بدل شي. ښاغلی اشرف غنی هم له دغه کار سره مخالفت څرګند کړی او وای غواړي چې اوباما د عسکرو د راوستو پروسه سوکه کړي. نوموړي د شنبې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له ښاغلي اوباما نه مننه وکړه چې د ځمکنیو واقعیتونو په پام کې نیولو سره د افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوستو په اړه د خپلې پالیسۍ نرمولو ته زړه کړی دی. په داسې حال کې چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د پوځ 15,000 عسکر طالبانو او نورو وسلوالو جنګیالو سره په جنګ کې وژل شوي، که اوس بیا امنیتي ډېره شي شاید چې د اسلامي دولت ډله خپل ځان په دغه هیواد کې پیاوړی کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټي کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او لوړپوړو امریکایي قوماندانانو سره کتلې دي. د پکتیا د امنیت قوماندان زلمی اوریاخیل وای چې دغه ولایت د ملي امنیت یو افسر ډګروال احمد شاه ګردیزی په یو برید کې وژل شوی او زوی زخمی دی. امریکا او برطانیې په روسیې باندې د نورو بندیزونو لګولو په باب په لندن کې صلاح مشورې کړې دي. د نایجیریا پوځ وایي چې د بوکو حرام د مبارز ډلې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د باګا ښارګوټی بیرته ونیو.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پلټنې کمیسیون چې په سوریه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه پلټنې کړې دي او معلومات یې راټول کړي دي وای په دې غور کوي د هغو کسانو نمونه افشا کی چې د سوریه پر روان کورنۍ جنگ کې جنگي جنایت کړی دی. پام وکړی یو رپورټ تا چې د جنیو نه د امریکا غا خبريال مارکیټ بشیر علی غلې دی او زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی به درته دروهوري.
د کمیسون چې څلور غړي لري د همدې تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه درلوده. د کمیسون غړی پاولو پنهیرو د غونډې نورسته وویل هغوی به د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې تر نیمایي پورې پریکړه وکړي چې آیا د غنمونه افشا کی او کنه. پنهیرو وایي د هغوی هدف په سوریه کې د عدلي او قضایي تعقیب نه د ځینې کسانو د خلاصون مخنیوی دی. مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره په دې وغږېدو چې د دغو کسانو د نمونو افشا کول به څه ګټه ولري، ځکه که چېرته یوازې نمونه افشا شي او دا موضوع تعقیب نشي نو زما په نظر هیڅ ګټه به ونه لري. دغه کمیسیون پخوا هم څلور مخفي لیستونه جوړ کړي وو او د هغو کسانو نمونه یې پکې درج کړي وو چې د بشري حقونو د سرغړاونو ګمان پې کیږي. د همدې کمیسیون یو بل غړی ویټیټ مونټار بورن وایي هغوی په پنځم لیست هم کار کوي چې د ځینو مشکوکو کسانو نمونه موثق شي. دی وایي چې دا ټول لیستونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په عالي کمشنرۍ کې ځای پر ځای شوي دي. دغه کمیسیون په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د هغوی په لیست کې پوځي قومندانان، د امنیتي ځواکونو قطعې، د زندانونو مسؤلین، غیر دولتي وسلوالې ډلې او د سخت دریځ ډلو د غړو نمونه شامل دي. د کمیسیون څو ځله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتلی دي چې د سوریه د وضعیت څېړل دي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجي کی، خو د امنیت د شورا غړي بیا د دې موضوع په حقله د نظر اختلاف لري او همدا وجه ده چې تر اوسه دا موضوع نړیوالې محکمې ته نه ده راجي شوی. د سوریه په کورنۍ جګړې کې تر اوسه د 200 زور نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو نور د ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نور هیوادونو او یا دننه په سوریه کې بې ځای شي. د کمیسیون غړی ښاغلی پن هیرو د هغو هیوادونو نه چې اتباوی په سوریه کې د بشري حقونو نه سرغړونه کړې دي غواړي چې دغه کسان دي کله چې د سوریه نه بیرته خپل هیوادونو ته راځي د نړیوالو قوانینو سره سم تحقیقات ترې وکړي.
But we must ask for what
مونږ باید د هغه څه پوښتنه وکړو چې د سوریه د ولس لپاره سم وي. مونږ کوښښ کوو چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې د حساب کتاب لپاره دی د ټولو لارو چارو نه کار واخلي او د دغه جګړې قربانیان دي نه هیروي. د بشري حقونو د کمیسیون په دې تازه رپورت کې همدارنګ ویل شوی چې په سوریه کې ټولو ډلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې د ماشومانو سره زیات زور زیاتی کړی دی. په رپورت کې د ماشومانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او اعدام کېدو په اړه معلومات راټول شوي دي. د رپورت په یوې بلې برخه کې بیا ویل شوي دي چې تروریستي ډلې د ماشومانو نه د ځانمرګي برید کوونکو او جلادانو په حیث کار اخلي. د سوریې د حکومتي ځواکونو ظلمونه هم په رپورت کې راخستل شوي دي. په عامو خلکو بېدریغه بریدونه، په هوایي بریدونو کې د بیلري بمونو کارونه او د بندیانو سره جنسي زور زیاتی په دغه ظلمونو کې شامل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری دغه رپورت رد کړ او وایي چې دا رپورت د سیاسي اهدافو په خاطر جوړ شوی او هدف یې د سوریې د حکومت نوم بدول دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، په روان هفته کې په منځنی ختیځ او ځینو نور ملکونو کې د تشدد مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره په واشنگتن کې یو مهمه دوه ورځنۍ غونډه رابلل شوې وه چې جمهور رئیس باراک اوباما، خارجه وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو منشي بان کی مورته وینا وکړه. د څو اسلامي ملکونو استازو هم پکې ګډون کړو. موږ د غونډې د عملی اغېزې په اړه د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځنی ختیځ د چارو د استاد عالم پاین سره مرکه کړې ده چې وروستۍ برخه د ساسي پام راړو. اوس د مخنیوي د لویدیز په طرز د حکومت باندې چې کوم انتخابات وشو، په مصر کې وشو یا په فلسطین کې وشو، په ټونس کې وشو، لویدیز قدرتونه بیا نه مني او هغه کوم اسلامي ګوندونه چې د خلکو په رای باندې د حکومت جوړی د منځه وړل کیږي.
هو، دا درسته خبره ده چې چګوره دا محمد مرسی راغی هغه د انتخاباتو د لارې څخه رالی مرسی هم باسي غلطي وکړلې او له بلې خوا څخه چې هغه یو انتخابي حکومت و هغه بیرته دغه عسکري نظام رالی هغه له مابین څخه یوړله چا ونه وایه دا چې بابا دغه د کودتا په زور باندې که څه هم دا د امریکا د پالیسیو سره مخالفت لري ده اوس په ترکیه کې هغه د خپله د انتخاباتو د لارې څخه دغه د اردوان دا راغلی دي اما تقریبا د اروپایي نړۍ او امریکا دا نه دي ځینې خوشحاله د غربي ممالک هم دا مسلمانو ممالک کې دا نور ممالک چې مسلمانان هم حتی نه دي هند را واخیا مثلا په افریقا کې یا په لاتین امریکا کې دا چې دیموکراسي دی غوړي چې هغه دوی په خوښ وي نو دا چې نه کېدای چې ما قدر خو چې په فارسي کې ورته وایي
bale
چې به یو خو چې د دیموکراسي تقویہ کوي او نو بل خو چې د دیموکراسي په نتیجه کې کوي حکومت را لای هغه غربیانو نو خوښ او هغه لازم نه دا هغه بدل مبه نه یوسي او خلک دا شکارته ذات په دې ممالک کې ویني که په دا یو په مسلمانو ممالک کې نه دي د لاتین امریکا کې هم دغه څه په افریقایي ممالک کې هم دغه یو شور روان دي
او استاد په عقیده باندې که شمالي افریقا ته ګوري که منځني ختیځ ته ګوري که افغانستان ته ګوري تقریبا اسلامي نړۍ ټول ورغسته دي ښاغلی اوباما وایي چې دا نظر بيخي غلط دي چې لویدیز قدرتونه یا لویدیز ملکونه د اسلام سره په جنگ کې دي د دې وینا نه سوا د شمالي اقدامات ساز په نظر باندې به ډیر مناسبي چې امریکا او نور لویدیز کونه وکي چې خلک قانې شي چې واقعا خبر هم دغه شاندا
سره چې دا واقعیت ته وګورل ته دا سیاسي مسایل سره یو اړخته کشش دي په خپل په د اروپا کې دغه سی یو ذهنیت پیدا شوی دی دا مسلمانان چې بد کارونه کوي یا افراطی دي هغه نه ملامت دي دوی تعرض پر اسلام باندې دي چې دا د اسلام ګناه ده یو متعارض یو دین دی بل دې څخه چې دا نور اړخته وګوري دغه یو حرکت په اروپا کې هم راغلی دی امریکا کې هم راغلي یو خپل په امریکا کې د اوباما تر انتقاد لاندې دي استاد محافظه کار امریکایان د اسلام سره یو څه لایق لري
بله
د امریکا کې هم دغه یو مشکلات چې اوباما وایي هغه ټول خلک غوښ نه پرنيس
تاسو د منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ راتلونکي څنګه ارزیابي کوي
زه به فکر کوم چې په دغه منځني ختیځ کې د تحولات چې د هغو مملکو څخه راپورته نيسي لکه د عربستان سعودي په خپل یا دولت امارات یا قطر یا مصر دغه خلکو حقوق ورنه کړی شي د خلکو حقوق یې ادا نه شي دا په زور باندې په دې خلکو باندې حکومت چلول لکه حسنی مبارک چې کاوه قذافی چې کاوه یا لکه په خپل عبد الله صالح په یمن کې کاوه یا زین العابدین علی په تونس کې کاوه دا د مشتاقونو در ټولو دغه داخلي خلکو د ځوانانو وګرځاوه هغه شی بل دا غری شمونه چې دا د سابق صفات دي اردن کې او په دې لحاظ باندې د عربستان سعودي او قطر او دولت امارات دا ټول په خطر کې دي په دې کې شک نشته دوی په یا په خپل دغه کېدای شي چې دغه رژیمونه به یو څه سستوي ان دا خلکو ته به حقوق ورکوي رائے به ورکوي او یا به دای چې هغه حالت سره مخامخ کېږي چې انقلابونه به ورته راځي لکه د ایران انقلاب چې وسو د دې مخنیوي مشکل کار دی
ساس په نظر باندې د لویدیزو قدرتونو په سترګو کې متحدو رژیمونو بقا مهمه ده او که د خلکو بشري حقوق او دیموکراسي مهمه ده
نه بقا خپل عربستان سعودي او قطر او دولت امارات او دا چې سره واخی په دغه ځای کې د خپل د غربيان د دیموکراسي په دکېدل لازم نه بولي ولی وایي چې په عربستان سعودي کې دیموکراسي په داسې او خلک خپل پرای باندې خپل حکومتونه ته یو پرلمان وي پرلماني غړي به د سیستم پرلماني راشي نو په هغه وخت کې به د عربستان سعودي د شاهي کورنۍ څخه به د قوت بلار شي مې دی وایي نور خطرات موجود دي او دغه څه په دولت امارات هغه د یو چټل ډیر دي کنه دیموکراسي که شل نظام دی هغه د څه کې د شل نظام وي دا نه چې عربستان سعودي کې به دیموکراسي باید نه وي مګر په افغانستان کې د دیموکراسي او پاکستان کې د دیموکراسي چې هغه چټل نه لري په هغه ځای کې او دغه دولت امارات او قطر او دا هغه خمدلی رژیمونه چې په هغه کې ادامه لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځنۍ ختیځ د چارو د استاد پروفیسر محمد عالم پاین سره زمونږ د مرکې وروستۍ برخه واوریدله او دا هم د افغانستان د څو د خرونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب باندې کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټا شپږ جلال آباد لوړه 18 ټیټا 2 قندهار لوړه 25 ټیټا 14 درجه مزار شریف لوړه 21 ټیټا 2 هرات لوړه 18 ټیټا 2 غزنی لوړه 14 ټیټا 3 خوست لوړه 13 ټیټا 8 کندوز لوړه 30 ټیټا 10 او اسداباد لوړه 15 او ټیټا 2 محترم اوریدونکو زمنګا دا دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت په 9 بجو باندې نن ماښام بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.